पलवशा।
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزڑ ٹھکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدی اور دا درسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واورا پدی غک کی چی کبی کمی پختنی ہم لطانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واورئ د سوات هغه جنکو د ژوند حال چې په تیرو بدمنیو کې یتیمانی شوي دي.
زما پلار چې وفات شو مونږ ډېر په داسې زمونږ په کور زمونږ ډېر زمونږ کور کې زمونږ لوندونه کېدل په کارچیانو کې په ډېر کلي کېدلې.
د برما آنګ سان سو چی وایي دا غواړي په ټوله نړۍ کې د امن خوندي ساتلو لپاره کار وکړي.
That ceasefire agreements will lead to political settlements.
د پښتو موسیقي وتلي او ځوان سندرغاړي غزاله جاوید په 13 جون په پېښور کې وجل شو. د ټولو اول رازو د سواد په اړه دی رپورټ تا. په سواد کې یو غیر سرکاري اداره خپل کوروای د وسوالو طالبانو خلاف په پوځي عملیاتو کې یو خوا د دغه سیمې خلک بې کوره شول، نو بل خوا ډېرو خلکو پکې خپل د کورنۍ نږدې غړي هم وبایلل. ډېرې ښځې کونډې شوې او ډېر ماشومان یتیمان شول. د خپل کور ادارې د ښځو څانګه وایي دوی سره دا وخت 200 نه زیاتې ماشومانې جنکۍ دي چې د زیاترو پلرونه په دغه جګړه کې وجل شوي دي او یا هم لادرکه دي. د خپل کور اداره د ښځو څانګه مشره کلسوم وایي دوی د دې جنکو د تعلیم او تربیت ذمہواری سر ته رسوي چې یو کم اتیا ورسره په هاسټل کې ژوند کوي.
نیم سو موږ سره سکول کې دي ټوټل ورسره او هاسټل کې چې کم ماشومان دي هغه موږ سره 79 دي.
د دې ماشومان عمرونه زیاتره سومره دي چې کم لکه په سواد کې دغه حالات تیر شو. زیاتره ماشومان جنکې چې تاسو سره په دې اداره کې دي دا د کوم حالاتو له وجې دي خپل کور ادارې ته راغلي؟
د دوی عمرونه خو زیات تر ماشومان چې کوم عمر سره دي هغه د ټول لوی ماشومان چې دي هغه د 13 سال 12 سال دي. نور د دینه ورله د نرسي کلاسونو کې جی د دینه سٹارټ اغستې دي زمونږ کلاس 6 ته پورې اوس د سکول کلاسز کنټینیو دي جاری دي. دا هو چې سواد کې کوم کرایسیس او کوم حالات خراب شو، جنگونه شروع شو، نو هغه وجه باندې دا ماشومان بې درو شو او د دوی زیات تر د دې والدین چې دي نو هغه په جنگ دوران کې په ډزو کې لګیدلې دي. دا هغه بې سهاره ماشومان دي چې خپل کور فاونډیشن ورته سهاره ورکړي ده.
نو کلسوم دی کې زیاتره ماشومان چې دي ماشومان جنکې چې دي نو هغه لکه تاسو وای ویل چې یتیمان دي نو آیا د هغوی پلرونه وفات شوي دي په دغه جګړه کې ژوند له لاسه ورکړي که نه موریانې
دي؟ موږ سره زیاتره د هغه ماشومان دي چې د هغوی صرف والد سے وفات شوی دی. خدا سی ماشومان هم شته چې دا غي دواړه لیکن پیرنټس مور پلا دواړه نشتا.
نو کله چې تاسو د دې ماشومان سره ډیلینګ کوي کنه لکه روزګار ور سره کوي چې نو تاسو سی وینئ چې د غي حالات او پسواد کې چې ستیر شو دا د وی ماشومې په ذهن څنګه سر اثرات په غورځولي؟
دا لکه د تاسو خو پته ده کنه چې یو سواد کې یو دومره غټ د غراغللو خلک د جنگ په وجه باندې کورونه بيدر شو دی. بار وینو کې هم 8 مانس 1 ایئر تقریبا ټایم تیر کړو. هغه وجه باندې دی مالی حالات هم ډیر زیات متاثر شو او نور سکولونه وغیرہ خو تاسو الګي پته ده چې هغه خو ډیمیج شو په حالات کې د دهشتګردۍ په وجه باندې دې سکولونه او لوزل شو او د دې کورونه خراب کړو کنه طالبانو دغه کړیو خراب کړیو. نو دوی ته د مالی ډېر زیات نقصان مالی او جانی دواړه نقصان برابر ور رسیدلی.
نو هغه لکه د دوی په دې ذهني صحت باندې څنګه هغه آیا دغه ماشومان هغه وخت یادې لکه خپل سره چې خبرې کوي تاسو به ویني
کله چې دا ماشومان د خپل کور فاونډیشن تر اغلی دي؟ نو ماشاءالله دا د هغه حالات نه ډیر زیات چې بدل شوی دي. مخکې دا زیات به خفغان او د دې دغه وکنه خو دلته کې وتا خپل کور فاونډیشن سینیئر چې کم کسان دي زمونږ کم مشران دي هغه دې ته داسې کیسه ماحول مهیا کړی دي چې دوی ته د کیسه کیسه پریشانه کور نکړه. دیتا هر قسم سہولت پر کولے کی گی تو دوی تا آغا لکا مسائل نشتا چی کم لکا دا خلق کو ذہن کی دی خاص کر دا یتیم معشوم دا فارا دا آغی دا بہترے دا آغی دا خط تعلیم دا آغی دا فارا دا خلی باس یعنی دیر شے ذرائع تلاش کئی چی طول فائدہ دی یتیم معشومان دور سی
پخپل کور ادارہ کی آواز تکون کے حوصنا چے لس کالا عمر یہ دے وائی دا پلار دا وفات کی دو رستو دا دے ادارے تراغلا
در پدرش بھی پلار چون ہو آگا وفات چھو اگر اخبل کو فاؤنڈیشن جی آگا کارفیا لگی بڑا ذکر گئے دلے ہو
آو سو رون اخویان دی
وہ اخویان دی آو یو رور کلاس ترد
خادرم کلاس کی آو سب جوڑے گی کل سون
پائلٹ
پائلٹ اب جوڑے گی نو سد ارمان دی چھو پائلٹ جوڑا شنو بیا بسکے پدغه اداره کې یو بل زده کوونکی زینب عارف چې د خپل عمر پته هم ورته نه و د پلار د وفات کېدو وروسته د ادارې ته راغله او زیاتوي غواړي د ډاکټر جوړ شي خدویم کلاس کی او زینب حسنا خو پائلٹ جوڑی گی نہ تب اس جوڑے گی د سوات خوازه خیلو برکت بیا وای کله چې دوی د پوزي عملیاتو لوجه به کور شول او پلار یې هم وفات شو نو چا ورته د دې ادارې په اړول او دا شن پکې دامو داخله کړه
زمان برکت ته د کلاس پورت کې سبق وای خوازه خیل په سوات کې د خوازه خیل په کلاس پورت کې زما پلار چې وفات شو مونږ ډېر په دغه شو زمونږ په کور زمونږ ډېر زمونږ کور کې زمونږ د نن ورځې کې زمونږ په خپل کور باندې مرز کور خپل کور باندې څنګه راځو خپل کور باندې څنګه زمونږ ته ډېر زیات ضرورت نه راځي
او پلار د سوه جن وفات شوی
په کار کې نه کې وړه د کې لګېدل مونږ بخښنه دی او درې رونه
انور خو اندې رونه چې ستادیا وی چرته دی
ایا په خپل کور باندې څنګه دی درې خپل کور کې په خپل کور کې یا خو نیم خپل کور کې ده
برکت تر ته وای چې تا ته یاد دي چې په سواد کې تاسو ولیدل
ډیر زیات خراب وو اوس هم حالات دی نو لږه نه لکه کمزور دي حالات ډیر زیات حالات خراب وو برکت نه لږه پاس نه په پایر شروع وو لږه کو کو نه تبا خلکو کړي کوي څه په کار کې نه کېونه ډیر زیات حالات خراب وو
برکت وای دا غواړي ډاکټر جوړ شي او د خزو علاج وکړي د دغه ادارې یو بل استکون کې بیا وای تیرو حالاتو د جنکو تعلیم ته ټولو زیات اغیزمن کړي
دا د لغاتور نن د پسات کې بيدری ال د کی کورون ته به شمن تعلیم نشو حاصله ولې او ماحول دې زیات خراب وي ته موږ خپل کور فاونډیشن تلل جنګونه موږ تعلیم نه کوي شو حاصله ولې
نو سمره مده ته شو چې په دې ادارې کې
سی اتم یستی دی کی دی دی نو خان دی یو جنرو نه دی یو خو نو داشتل کی دا یو د کور کی دا جو نو می سبا خو نو نو دی سی سہولت را کای چی زمون دی سی دی لکه زمون د مشران دی سی دی لکه زمون د مور او پلار نو تختل مور بالکل نه یادی دی
پسواد کی د خپل کور د انجونو د سانګ مشرا کلسم بیا وای دوی ته ټول زیات ماشومانو د تعلیم او تربیت خیال ساتي
دوی ته لګدا فیسیلیټي وته خاص دي چې اول خود تعلیم نه تاسو سٹارټ واخلي بیا وته د دوی د ډېری هایش دي افری دي تعلیم فری دي د کتابونو فری دي د لباس فری دي خوراک خاک فری دي او خنه خو سټانډرډ لګدا سواد کی د سی اداره به تاسو چری هم نه نه چې کوم قسم خپل کور فاونډیشن کوم د کار کې لګي یادې نو تاسو هغه د لیدو خبرو کولو او د لیدو ډیر فرق وی کنه نو تاسو د دوی کارګردګي چې پخپل وو مینې نو پخپل به امپرس شي سه په خبره خلک نشي امپرس کړي
سم ده نور دا سه تاسو دغه تاسو سپرینټندنت په توګه کار کوي سه وینې چې لکه سه سوچ کوي چې ګینه د دې ماشومانو د خطر تربیت لپاره نور سه وکړل شي
جی د دوی د خطر بیا د فارغ خو لکه موږ سره دا شی دغه دی کنه پروجیکټس دی ارګنایزیشن دی چې هغه لکه موږ سره په دې د دې سپورټ کوي دوی ته امداد ورکړي کنه نو هغه موږ غواړو چې د دې د پاره داسې نور هم ارګنایزیشن چې کوم د زنانو او د یتیم خلکو یا داسې د بسهارو خلکو په خیر خیر ګړې کې لګیا دي موږ وایو چې د دې ماشومان د دې خاص نظر ساتلی شي د دې نور هم داسې سهولتونه دې ته مهیا شي چې هغه د ادارې مشران غواړي
په سواد کې د خپل کور مشان د هموایي باید حکومت او نړیوالې ادارې د نورو ترڅنګ په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو ذهني صحت، تعلیم او تربیت ته تر ټولو زیات پام وکړي. او اوس هم یو بل رپورټ. د برما آنگ سان سوچی چې 23 کاله د نظربندۍ وروسته یې د نوبل انعام جایزه په اوسلو ښار کې ترلاسه کړه، په دغه پروګرام کې وویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره کار وکړي. په نیویارک ټایمز کې سټیون ایرلانګر وایي په اوسلو کې د برما آنگ سان سوچی ته د نوبل امن جایزه ورکړل شوه، او په دغه وخت هغې وویل دې ته دا معلومه وه چې نړۍ به د برما خلک نه هیروي. سوچی ته دغه جایزه په 1991 کال کې د ناروې نوبل کمیټې ورکړې وه چې 21 کاله وروسته د تیر خالی په ورځ ترلاسه کړه. لیکوال وایي دا د دې خبرې یو څرګند مثال دی چې نړۍ په کلونو نظربنده شوې او خفا سوچی نه داهره کړي. د امن جایزې د ترلاسه کولو په پروګرام کې آنگ سان سوچی وویل
There still remain such prisoners in Burma. It is to be feared that because the best known detainees
په برما کې اوس هم داسې قیدیان شته، او دا یره ده چې پیژندل شوي قیدیان خو بر اخلاص شي، او هغه چې څوک یې نه پیژني امکان دی چې ایر بشي. زه دلته ولاړه یم ځکه چې زه هم یو ځل د ضمیر قیدی وم، او چې څنګه تاسو ماته ګوره او ما اوره نو مهرباني وکړه او دا خبره یاد وساته چې د ضمیر قیدی یو رښتونی کس وي.
لیکوال سټیون وایي دغه موقع د آنگ سان سوچی لپاره ډیر اهمیت لري. په را روانه اونۍ کې به سوچی د 18 کلونو شي. هغه اوس د میانمار د پارلمان غړی او د مخالف سیاسي ګوند مشره ده، او وایي د خپل پلار نه دی هیر کړی. د سوچی پلار جنرل آنگ سان د برما د ازادۍ د هیرو په توګه پیژندل کیږي چې په 1994 کال کې وژل شو، او سوچی په هغه وخت کې د 2 کلو وه. د اوسلو په سیټي هال کې چې پکې د ناروې شاهي کورنۍ هم ناسته وه، کله چې سوچی دغې حال ته داخله شوه نو ټول خلک ورته ودرېدل او د هغې لپاره لاسونه وپړکول. په دغه وخت سوچی وویل مسلې په جنګونو نه حل کیږي او زیاتوي
زموږ په نړۍ کې مکمل امن یو نه حاصلوونکی مقصد دی، خو موږ باید د دې لپاره خپل پوره کوششونه وکړو او دغه سفر ونه درو. موږ خپل سترګې په دې ودرولې دي لکه څنګه چې په سارا کې یو کس سفر کوي او یوازې یو ستوري ورته ښکاري چې د ده منزل لاره
ښوونکوي.
په دغه خبرو کې چې آنگ سان سوچی د خپلو سختو ذکر هم وکړه، خدای هم وویل دې سره چې چا هم ښه کړي که هغه لږ وو او که ډیر نه یې دې هیر کړي، او زیاته کړه ښه رویه د خلکو ژوند بدلوي. سوچی وویل دې کله دا سوچ هم نه و کړی د نوبل جایزه به ورته ورکړل شي، او زیاته کړه د دوی انعام دا دی د یوې داسې ټولنې د جوړولو لپاره کار وکړي چرته چې انصاف، امن، مینه او خوشحالي وي. او داسې ټولنه دا یوازې د برما د ولس لپاره نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره غواړي. او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پښتو موسیقۍ وتلې او ځوانه سندرغاړې غزاله جاوید د تیر ګل په ورځ په پېښور کې وژل شوه. د پېښور پولیس وایي غزاله جاوید د خپل پخواني خاوند جهانگیر لخوا له خپل پلار سره یو ځای په ډزو وژل شوه. پر هغې شپږ ګولۍ لګېدلې وې، او د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د مرګ تصدیق وشو. د لیډي ریډینګ روغتون یو ډاکټر وایي هغې اسپتال ته د راوړلو وړاندې سا ورکړې وه. رپورټونه وایي غزاله جاوید د یو کار لپاره ډبکرۍ ته تللې وه چې هم هلته وژل شوه. غزاله جاوید په 2004 کال کې سندرې ویل پیل کړې، او ډیر زر په خلکو کې مشهور شوه. هغه نه یوازې یو خوږ आवाज لرلو بلکې د خپل خاص لوجې هم ډیر مینوال لرل. هغه په خپل یوې سندرې سنرې نرې باران دی په ولس کې شهرت ومندلو. غزاله جاوید په 1990 کال کې د سوات په بن سیمه کې زیږیدلې وه او په ډیر وړکې عمر کې سندرو ته مخه وکړه، چې نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان او دا شان په بهر ملکونو کې په میشتو پښتنو کې ډیره خوښي لرله. په سوات کې چې کله په 2009 کال کې د وسوالو طالبانو خلاف پوځي عملیات پیل شول، نو د غزاله جاوید په شمول یو شمېر هنرمندان په کړه کولو مجبوره شول چې دغه حالاتو د نورو ترڅنګ پښتني هنرمندان هم متاثره کړي. د 2010 کال په فروری کې غزاله جاوید د پېښور له یو اوسیدونکي جهانگیر سره واده وکړ، چې د څه مودې وروسته یې له هغه سره تاوتریخوالی راغې او د خپل پلار کره سوات ته لاړه، چې وروسته یې په عدالت کې د پرېښودو یعنی خلع درخواست داخل کړو او دا شان له خپله خاونده بېله شوه. د هغې د مرګ خبر د پاکستان په ټلویزیون چینلونو، ریډیو ګانو او دا شان په فیسبوک او ټویټر کې هم زر تر زره خپور شو، چې خلکو پرې سخته ناخوښي څرګنده کړه. د غزاله جاوید عمر 22 کاله وو او په خپلو خویندو کې له ټولو کشره وه. د غزاله جاوید د هنر ملګری وایي هغې غوښتل چې سندرو ته یو ځل بیا راشي او په دې لړ کې خپل کوششونه هم پیل کړي وو، چې په دې وروستو کې افغانستان ته هم تللې وه خو ژوند ورسره وفا ونه کړه. داوا د رواني اونې پلوشا چې تاسو واوریده، ظفر خنده وزیر ترنه اجازه غواړم. د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.